به امروز ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد شیبر باشین که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارن. شیبر صاحب بفرمایین.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیوي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې فرهنګي ادبي پروګرام ترڅنګ به واوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر برخلیک خبرې کوي. دا ځواکونه به له افغانستانه ووځي که به په افغانستان کې تر یوې مودې پاتې شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. د ناتو لپاره د امریکا شارژ د فیر ویل طالبانو سره د سولې پر هوکړه غور روان دی. د لسکونو هیوادو ویډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې او جرمني د کورونا بندیزونه د اپریل تر 13 تمدید کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د طالبانو او واشنگتن د دوحې د هوکړې په اړه لا هم د دوی ارزونه روانه ده او تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. د ناټو لپاره د امریکا شارژ دافیر داګلس جونز پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به دوی له خپلو متحدانو سره دې بحث ته دوام ورکړي.
د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به وزیران پر افغانستان او دغلته پر راتلونکو لارو چارو خبرې او مشورې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د هغو روانو ارزونو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې چې د امریکا او طالبانو د دوحې هوکړې کې د طالبانو د ژمنو په اړه ترسره کوي.
شاغلی جونز زیاته کړه په دې ارزونه کې هغو مشورو مهم رول لوبولی دی چې امریکا له خپلو متحدانو سره کړی دی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن خپله دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پر ځینو نور مسلو سربیره د افغانستان د ماموریت د برخلیک په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د ملګرو ملتو په نوم د 15 هیوادو له استازو جوړې یوې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو د ژر تر ژره درولو غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو په راپور کې راغلي د طالبانو حقاني شبکې داعش او نورو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي او هدفي وژنو دوام د سولې هڅې تر سیوري لاندې راوستلي، د بیان ازادي اغېزمنه کړې او اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرامونه اغېزمن کړي دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته حاضر شي. له دې وړاندې د بشري حقونو د بېلابېلو نورو ډلو هم د جګړې د کمولو ورته غوښتنې کړي دي. طالبان وای دوی له خپل اړخه تاوتریخوالی کم کړی دی خو دولت بیا د طالبانو دا ادعا نه مني. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې به له هغو کسانو سره قانوني حساب کتاب کوي چې د ملي اردو هلیکوپټر یې نسکوره کړې ده. حیات الله حیات پرون د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د لیدلو پر مهال وویل ځواکونه به د پیښې له عاملینو د پیلوټانو او نورو سرتیرو د وژنې غچ واخلي.
د 200 په ولسوالۍ کې یو واقع وشوله چې د منګ زن شازلمیان شهیدان او یو هلیکوپټر سقوط وکړه. واړم د دې اطمینان درکمه چې د علیپور د خوانه او د دې ملاتړو د خوانه چې دا کار صورت نیولی ده هغه به د خپلو کړنو او اعمالو په جزا باندې رسو د قانون په چوکاټ کې.
د غیر مسؤوله وسلوالو د قمندان عبدالغني علیپور کسانو تېره اونۍ دا هلیکوپټر را نسکوره کړه چې 4 عمله او 15 د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. تر پیښې وروسته دفاع وزارت د دغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او پرون یې د هغو وسلو او مهماتو تصویرونه خپاره کړل چې په وینا یې په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ صدراعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو همداراز موافقه وکړه چې د ایسټر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبري غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونه مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ویالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان پر خاوره د متحدو ایراني ډلو لخوا وروستی برید په کلکه وخانده. بلینکن دا خبره پرون د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان آل سعود سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. بلینکن او آل سعود په دغو خبرو اترو کې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو پر همکاري هم بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل بلینکن له سعودي عربستانه د امریکا پر دفاع ټینګار وکړ. تازه ریاض د یمن د جګړې د پای ته رسولو یوه طرحه وړاندې کړې چې د ملګرو ملتو تر څار لاندې اوربند او د هوایي او سمندري لارو خلاصون پکې شامل دی. د یمن شخړې ته د ایران او سعودي عربستان د نیابتي جګړې نوم هم ورکول کیږي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې عمده موضوع به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت او څرنګوالی وي. د ناټو عمومي منشي تر دې غونډې یوه ورځ مخکې ویلي په دې برخه کې به یې هره پرېکړه له نورو متحدانو سره په ګډه او شرایطو ته په کتو وي. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورت.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي او د بحث یوه عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي.
د می میاشتې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو موږ په ناټو کې بحث او مشوره کوو. دا به یوه عمده موضوع وي چې د بهرنیو چارو وزیران به بحث ورباندې کوي. موږ دغه راز د افغانستان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې کوو. دا ملاتړ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلامشورې او روزنې دغه راز هغوی ته د مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې دی.
د ناټو د غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون کوي. بلینکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوه تړون د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. بل ورته وړمه ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی و. هغه وویل د ځواکونو د وتلو پریکړه به جو بایدن کوي او خپله بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي دا ښکاره ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري، خو په خبره یې دا مهال د ناټو د اروپایي متحدانو ډېر سرتیري په افغانستان کې دي نه د امریکا.
موږ به وضعیت ارزوو، څارو به یې او مشوره به کوو. زموږ دیرش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پریکړه کوي. باید په یاد ولرو چې امریکا د ناټو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري، خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه غیر امریکایان دي. دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي.
ستولتنبرګ هم دې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید پسرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه تړون له مخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي. د دوه تړون له مخې په ښارونو کې جګړه کمه کړې او دغه ډله ټینګار کوي چې امریکا باید له ژمنې سره سم د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیري وباسي. دا محل د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیری افغانستان کې ډیر دي. امریکایي رسنیو ویلي چې امریکا خپل پوځیانو باسي له لوجستیکي پلوه به ناټو ته هم سخت وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي. له دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي. 13 فبروري میاشت کې د ناټو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول، خو د تمې خلاف د افغانستان د ماموریت په اړه
د بلجیم له پلازمینې بروکسل څخه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د ماموریت برخلیک ټاکل کیږي. له افغانستانه به بهرني ځواکونه ووځي که به په دغه هیواد کې پاتې شي. د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د شبي هوکې له مخې امریکایي ځواکونه شمنه کړي چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دې نیټې ته اوس شاوخوا 15 اونۍ پاتې دي، خو واشنگتن پر طالبانو یو بلډ شرطونه همیشي چې د ځینو په برخه کې پر طالبانو انتقاد کوي چې عمل یې نه دی پرې کړی. په داسې شرایطو کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت برخلیک څرنګه شي؟ نړیوالو چاپي خپرونو په دې اړه لیکنې خپرې کړې دي چې نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه لیکنې کړې دي. واشنگتن اگزامینر په دې اړه د خپل مطلب په یوه برخه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې ته پام اړولی دی. لیکوال په دې باور دی چې ګډونوال به په یوه مهم مورد کې له متحدو ایالتونو پرېکنده ځواب ترلاسه نه کړي، او هغه دا چې آیا د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړي او که د ځواکونو د وتلو ضرب الاجل به تمدید کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د تیر کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره یوې موافقې ته رسېدلې وه چې له مخې یې ټول امریکایي سرتېري باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو شرط یې دا دی چې طالبان به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې په کړو ژمنو درېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ په یوه آنلاین خبري کانفرانس کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دا ثابت کړي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو له ملاتړ لاسه اخیستی دی. ناتو تر اوسه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. طالبانو پرله پسې د بایډن له ادارې غوښتي چې د دوحې تړون بشپړه عملي کړي، خو بایډن له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د می تر لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د ټولو ځواکونو ایستل ممکن وي، خو هغه به ستونزمن وي. فارن پالیسی په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې پاتېدل یا نه پاتېدل یو سیاسي غوراوی نه دی. لیکوال د مطلب په یوه برخه کې وړاندیز کړی چې بایډن اداره باید هغه خطرونه ښه وسنجوي چې د امریکایي ځواکونو او د دې هېواد د وګړو په وړاندې پراته دي. د لیکوال په باور باید وارزول شي چې بلاخره په دغه شل کلنه جګړه کې د پرمختګ لار شته یا دا چې د ځواکونو په وتلو سره بریالیتوب ترلاسه کېدای شي. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې آیا په افغانستان کې چې د ده په باور پراخ حضور مطلوبه نتیجه نه ده لرلې، د لږ شمېر سرتېرو په ساتلو په سیمه کې د امریکا هدفونه ترلاسه کېدای شي. اوس د ټولو سترګې د جو بایدن پرېکړې ته زیر دي. نوموړی د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان د جګړې له ستونزې سره مخامخ دی. دا به ولیدل شي چې څه باندې یوه میاشت وروسته د می میاشتې تر لومړۍ نیټې به په افغانستان کې دیره د 2500 امریکایي سرتېرو په اړه څه ډول پرېکړه کیږي. آیا په دې هېواد کې روانه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي او که به دوام ومومي؟
د پیړۍ هیلې
نانم عبدالی آقا 55 کې زه په عسکری ته ولاړم په 57 کې رایلسم. یعنی زه رایلسم نور بیا نه دی رایلسم، کل څوک یا ورک څوک په تېښته راله څوک څنګه. یعنی پاته شو اوس اوس چې ورور قربان شم هغه دغه ودیول ګاډه ورنده څوک دی غلی څوک دی اوس نو راریان پر کومه خوا میدان کو څو څو هغه ژوند چې را په یاد شي هغه ورور دې قربان شم خوم جړاره مشالای ژوند لکه لکه یو څوک چې بل وو هغه ژوند نه ستورو دې قربان اوس نو څه به خوشاله را باندې تیرې د لای وخت و چې مکه وخه دا اوس ورور دې قربان شم دې غمه بل څه نه دی رافات طالب دې کم کړی دی اسکار دې ته کم کړی دی دې په څو غزه پالا لړلې زه ور سره لړم ها باندې دا دا شکر دې ورور دې شکر ادا کول موږ نه څه کوله باید دې دې او دا نن ورځ پر ما ته رسېږي دا و ما نو از نه په دې اړه خبر دې بل څه نه دي خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. البته زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. یو کچرت تاسو زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي، دا غوړه پرونو متن تاسو ولوستل شي چې د ازادي رادیو لالاري د ورځې پترس کې خبري شي. همدارس کوم مرکې چې د ازادي رادیو لالاري تاسو د رادیو کې اوري، هغه هم په انټرنیټ کې بیا له سره اوریدل شي. 19 پروګرامونه مهم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. د دې خبرونې د پپاتې برخه کې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. دې پروګرام ته مخه کو.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د شاعر اکبر هوتی خبري او شعرونه در اورو.
پتا مئن شوم پزان باندې مور اور پور کو د ظلمی تو پهر ارمان باندې مور اور اور پور کو.
سندرغړی مبین وصال وای دیار لسونه نویم کال د هنرمندانو لپاره ښه کال نه وو.
زه خپل سندر نه پاتې شویم. ما څه غوښتل چې کار وکم، نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نه شو کولی، تلی نه شو، لارې بندې، مشکلات ډېر زیات پیدا شو.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره وای و به یې ورئ. نورو هیوادونو کې د چاپی رسنیو لستونکي ډیر دي، ځکه خو هلته د دې رسنیو ژوند هم اوږد وي. خو په افغانستان کې بیا چاپی رسنۍ هومره مینوال نه لري، ځکه خو ډیری یې د څه وخت له تیرېدو وروسته بندې شوي او یا هم که چاپیږي نو د لوستلو پر ځای ډیر وخت د نانوایی ډوډۍ په کتابیږي. دا ننګرهار ورځپاڼه چې عمر یې تر سلو کلونو اوړي، یو وخت یې په بهرنیو هیوادونو کې لوستونکي درلودل. خو د ننګرهار فرهنګیان وایي دا ورځپاڼه اوس په ننګرهار کې هم نه لوستل کیږي. دا دې ورځپاڼې په اړه نور حال په راپور کې.
د ننګرهار ورځپاڼه کومه چې سل کاله وروسته یې هم نه لوستونکي زیات شول او نه یې په کیفیت کې د پام وړ کوم تغییر او بدلون تر سترګو شو. د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحادی مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي، بلکې لوستونکي یې هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیک توري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. څېړونکی او لیکوال محمد اسیف سمیم وایي اتحادی مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران کې ډیر لوستونکي لرل، چې په خبره یې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلي سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼې هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی، بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل، او په یو ځل کله ټکې سوي مدیر و او هغه لیکل چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځ بېرته زمونږ د یو مضمون جواب راغی، او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و؟ په فلسفي، فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار د لیکوالانو په خبره په خوا به لیکوالانو، فرهنګیانو، په ټولنه کې لوستو کسانو د ننګرهار ورځپاڼې د چاپ او لوستو لپاره شیبې شمارلې، خو اوس چې د پخوا په پرتلا وخت پرمختللی، لیکوالان ډیر او امکانات ښه شوي دي، د دې ورځپاڼې بازار سوړ شوی دی. د دوی په باور ننګرهار ورځپاڼه په ننګرهار کې یوازنی دولتي ورځپاڼه ده چې باید له هر اړخه قوي شي. کوم چې د دوی په خبره د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله د خلکو له پامه غورځېدلې ده. اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیاڼی هم د لیکوالانو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت د ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي ورسولی چې په خبره یې مرکزي اداره ورته لازم امکانات نه ورکوي.
متاسفانه کله چې د ډیموکراسي نظام راغلی دی، زموږ دغه ورځپاڼه په هفته کې د یوې ورځې د چاپ لپاره موږ ته پوره کافي بودیجه نه راکول کېږي. ورځپاڼه او د دولتي نشرات چې اوس فلحال لپاره بنا اعتبار دي خلک نه لولي، عمده علت دا دی چې موږ په وخت باندې نه چاپولی شو نه تر خلکو رسولی شو. که چېرته ورځپاڼې ته امکانات برابر شي، زه هرې ادارې ته ورځپاڼه ورسوم. زه متيقن یم چې د ننګرهار ورځپاڼه به بیرته هم ځای پیدا کړي، هم به بیرته لوستونکي پیدا کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې اړه ولسمشر ته د یوې نوې طرحې د لیږلو خبره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند وویل اطلاعاتو وزارت په پام کې لري چې نه یوازې ننګرهار ورځپاڼه بلکې نورې ټولې هغه ورځپاڼې چې په دولتي سکتور کې خپرونې کوي معیاري او ارزښتمنې کړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه وروستي او څو میاشتو کې یو طرحه د لاس لاندې نیولې ده چې په هغې کې به نه یوازې ولایتي ورځپاڼې یا اوس فلحال چې په اونیز شکل باندې چاپېږي، د هغې تر څنګ به دغه په مرکز کې چې کومې ورځپاڼې دي چې اصلاح و انیس او کابل ټایمز او هیواد ورځپاڼې دي، دا به هم زمان په زونونو کې چې لکه څرنګه چې په کابل کې چاپېږي هم زمان به دا په زونونو کې هم چاپیږي. دغه طرحه د رئیس جمهور سره شریکه شوې ده، ولې تاکید پر دې باندې دی چې د ورځپاڼو په هغه محتوایي شکل کې باید تغییر راشي. موږ غواړو چې ورځپاڼه ډیر زیات په تحقیق او په څېړنه باندې ولاړ یو ډیر کاري د ټولنیزو مسایلو سره، نه د تودو خبرونو سره.
د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورځپاڼه د امیر امان الله خان په وخت کې په خپرونو پیل وکړ چې تر اوسه هم په اونۍ کې یوه ورځ د 1500 راش په اندازه خپرونې کوي.
څنګه د یو بل ونی څنګه مو واخیستل د یو بل نلا سنا یو بل نلا سنا سب زمانہ کی لکیږي سگل من د خپل تندی لکر خو یما او لکر خو یما سویلاس پختن کی کس مزر پختن ای سوکنا کوینا ای سوکنا کوینا.
دیار لسو نه نویم کال دا کرونا وبا او قرنطین لوجه دا ډیرو لپاره سخت کالو. هنرمندان هم وایي چې تیر کال دا دوی لپاره ښه کال نه وو، ځکه خو یې ډیر هنري کارونه ونه کړل. سندرغاړی مبین ویسال وایي په تیر کال کې نه دومره محفلونه وو او نه لارې دوی ته خلاصې وې چې لاړ شي او نوې سندرې ثبت کړي. له مبین ویسال سره مو خبرې د ده په یوه سندره پیلېږي.
ز محبت منما ز محبت منما مالک لختما تبی پلارا خمار خمار می زنگ بی پلارا مالک لختما تبی پلارا خمار خمار می زنگ بی پلارا زد جانان دمڑا استر گو برکت منما ز محبت منما زد وفا او د اخلاص ډک طبیعت منما ز محبت منما.
ویسال صاحب پایل مک سندره وکړ خو اوس په خبرې هم سره وکړو. لومړی کدار ته وای چې دغه 1999 نویم کال ستاله لپاره یا د نورو هنرمندانو لپاره څنګه کالو؟
هی واتس اپ سلام وړاندې کوم، مننه کوم تاسو نه. زما په فکر چې ستونزمن کال وو او ډېر د تکلیفونو نه ډک کال وو، یو هنرمندانو ته نه بلکې ټول نړۍ ته. او خاص کر اول زه خپل سندرو نه پاتې شوی یم. ما چې څه غوښتل چې له کار وکړم نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نه شو کوی، تللی نه شو، لارې بندې، د هر مشکلات ډېر زیات پیدا شو. نو خپله که زه خپله ته وایم تقریبا یو دوه درې پنځه کاله زه وروسته پاتې شوی یم سندرو نه، ځکه چې سندره مارکیټ ته رانه شي، خلکو ته رانه شي، نو دا خو ډېر هغه وي ستونزمن وي خبره. او بیا هم بار صورت الله دې باقي خیر بیخ کی وسم زما فکر چې خلاص شوی نه ده صرف افغانستان کې دمر امارات نه کی او نور چې خبر نه ګورو نو خاص کر یورپ دنیا کې نور نړۍ کې وسم مغه درز غوبل شه فکر کوم چې دې کرونا دې وجنه
تاسو پروګرامونو ته معمولا سندرې کوي په دغه پروګرامونو هم تاثیر کړی و کنه
ډیر زیات تاثیر کړی و وخت چې خلک به سره هجوم نه جوړېدل نو فرض کړه واده کې خلک ضرور جمع کی نو یو څه وخت لپاره تاسو معلومه و چې هوټل هم بندې وي یو پروګرام تللی وه بیا شپې پولیس راغلل وی ویل تاسو دومره غټ هغه جوړ کړی ده هجوم جوړ کړی ده او موږ کوشش کوو چې هجوم ختم کړو دوه کسان یو ځای نه کینی تاسو په دا یو تاکلې کې پروګرام کوو هغه پټ جوړ کړی و دا مایفل نو تر دې پورې چې پولیس راغلو ویل چې هغه ختم کړي بیا هم څه نه څه فکر کوم هغه ملګري و څه خپل سره خپل جوړه جوړ شول سره او پروګرام وکړو خو داسې خوندور پروګرام ونه شو
تاسو مخکې ویل چې مثال ډېر وخت وروسته پاتې شوی کار مو ونه کړ وجه څه وه دلته سټوډیوګانې نشته تاسو کار بهر کې کوئ
او زما خو زیاتره سندرې په پېښور کې ریکارډ کړي تلو ورته ورپسې پېښور ته نو لارې بندې وي تاسو ته معلومه وه چې د پاسپورټونو هم ستونزې وي دغه د ویزو د لارې نو د کرونا مسله هم وه نو ځکه پاتې شو نو غلي شوي وو هغه څه مو چې غوښتل نه کېدل او خیر بیا وروسته خیر ما هم یو څه بدري سندرې وویلې آخري کې څه نه څه هغه مو چې یو چانس پیدا کړو یو وخت مو پیدا کړو
وصال صاحب تاسو یادونه وکړه چې څو نوې سندرې مو هم ویلې دي که یوه بله سندره هم لږ راته زمزمه کړئ چې کومه یوه سندره ده
زه به انشاءالله دغه سندرې تاته وسپارم ځکه چې ضرور ده ستاسو میډیا خو ډېر ضروري ده تاسو په کار ده خپل مینهوالو ته ورسوئ نو زه به زمزمه کړم درته لږ غوندې خوښم وي
ಗಡಿವಾಡೆ ವಯಚಾರಿಕಡಂ ಜುರೀಲ ರಮಾನೋ ಪ್ರೇತಾಸ್ಮೆ ಪ್ರೇಗ ಒಬ್ಬನ್ ಪೊಬನ್ ಮಾ ರಾನಾತ ವಿಗಾನೋ ವಕ ಮುಸಾಫರ್ ಶೇ ವಯಮನ ದರ್ಜಿ ಖೂಬ್ ಗುನಾ ಹೋಯ್ ಪ್ರೇತಾ ನಾಸ್ ಮೇ ಪ್ರೇಗಾ ಸಾಕು ಮಾರಿ ಸ್ತರೆಗೆ ಚಿಮಾಕ ನನಿ ದಲೀದಿ ದೇರ್ ಮೇ ಚಡ ದೀದಿ ಜಾನಾನಾ ಸಾಕು ಮಾರಿ ಸ್ತರೆಗೆ ಚಿಮಾಕ ನನಿ ದಲೀದಿ ದೇರ್ ಮೇ ಚಡ ದೀದಿ ಜಾನಾನಾ ದೇರ್ ಮೇ ಚಡ ದೀದಿ ಜಾನಾನಾ
ډېرې ښایسته ټپې وې وصال صاحب په دې وروستیو کې د ټپې وویلې کاکړۍ غاړې هم مانا خلک ټپې او کاکړۍ غاړې خوښوي
ډېر زیات مینه والې دي وخت چې او که زه سبق ته درته وایم چې دا ما څوک پېژنې مثال یا لږ ډېر خلک پېژني نه په لټه بوم پېژنې دې نه مخکې مو دا غزلې ډېرې ویلې وې غزلې مې ډېرې ویلې اما دومره مینه وال چې ټپو ده د کاکړۍ وې چې کله پروګرامو ته لاړ شو نار سړی راشي ماته وایي دا د کاکړۍ لپاره وي تر راوستې چې تر ته کاکړۍ ووایي یا ټپې راته ووایي نو بس دا زه هی وچنه دی مینه ده او فلکلو کې هډې ذات قوت پروت ده یو څه زما فکر ډېر خوند ده پکې او کاغذ چې په صحیح انداز ویل شي په خو ترتیب سره ویل شي ډېر اثر پرې باسي
څومره سندرې دی بیا کړې دي کاکړۍ او ټپې
ما خو ټپې او ټپې بیخي زیات ویلې زه به اوس وایم کله نا کله ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه ټپې دې لږ درته ووایي هغه ټپې درته ووایه بیا زه لږ فکر وکړم چې مې کله ویلې او کوم ځای کې مې ویلې وي که نه او ما نه پکې کله کله ورک وي خبر نو بیا هم بس کوشش کوو چې هغه څه ووایو تاسو وخت یادونه وکړه چې د خلکو په ذوق وي او هغه څه یو نصیحت پکې پروت وي یو څه میسج پکې پروت وي ښه شاعري کاکړۍ وي که هغه غزل وي که ټپه وي کار څه وي او خوند پکې وي نو دا به ضرور خوند راوړي خلکو ته او خلک به خوښیم ضرور.
یو څو وخت مخکې د ټپې ویلې وې استاد خیر دی ما کامیاب کړه، هغه هم خلکو ډېرې خوښې کړې وې. دا نورې ټپې مو هم چې ویلې په هغه طرز کې مو ویلي که نه طرزونه مو ورته بدل را بدل کړي؟
طرزونه خو به ضرور ته بدلېږي، هوا جانه په یو طرز کې خو سندره خوند نه کوي، ځکه چې یو شی وویل شو هغه وویل شو.
خو ځینې هنرمندان داسې چې یوه سندره مثال ډېره مشهوره شي بیا نورې سندرې هم په لږ تفاوت سره په هغه طرز کې کوي.
یاره زما په فکر داسې ډېر شوي دي، یو کار بل هم شته ده. دا کوم سټوډیو باندې چې موږ کار کوو چې موږ بار بار سندره په یو سټوډیو کې ریکارډ کوو، نو بیا خلک وایي چې را توپیر ډیر کم ده. ان توپیر ځکه دغه استاد غلاس د سیوی لاس دغه کار د سیوی رنگ لري، دغه رنگ پکې بیا راشي. نو موږ اکثر استاد سیو سیستم شروع کړی ده چې یو سندره په یو کوو د بل سندره بیا په بل کوو، ځکه چې لږ پکې چینج یا تغیرات پکې راشي د بخوي. او یو خبره بل هم ده، په کار ده سندرغاړي هم دلته راګونه دي، مختلف راګونه دي، سورونه دي، په دې کې پکار دوی لږ چینج او توپیر راولي. چې کله راګ بدل شي نو سندره مکمل بدل شي. او که په یو راګ کې سندرې وای معلومه خبر ده چې اوس نه سبا جوړخ فري.
دغه ټپې هم مخکې مو چې یاد کړې کله کې راته زمزمه کړې،
ما ته سپینګیرو ویل دي چې سلا ټپې زاورم نه پیګم چې دې کې څاغو. آه خیر دما کامیاب کا زنا لائق د جانا دلا سیم و دلا سیم تتر تڑلی سپیرا تیر شا تردی ملانی خل گے زتر تیر یما و در تیر یما یو دن دی دوا دن دی زدی پک ما خطا خاوری وڑو ما خاوری وڑو ما کناز کبم را سر خائی یو خائی سیم بندلو یا کوری ما ود کوری ما نن می داخے مڑون خوبی گی تمامش پپری جانا کڑی دی خوبنا کڑی دی خوبنا نمت صدا نمت سکیگی نبیا ولی مزڑا پسی خوبی نبیا ولی مزڑا پسی خوبی او نمت صدا نمت سکیگی نبیا ولی مزڑا پسی خوبی نبیا ولی مزڑا پسی خوبی.
وصال صاحب خیسته ټپې مو واورېدي درنه مخکې د 1999 کال په اړه وغږېدو، اوس په دې وغږېږو چې دغه 1994 کال ته ستاسو پروګرامونه څه دي، یعنی څه به کوئ، نوې څه لرئ که نه؟
ډېرې سندرغاړې داسې شوي دي چې د دوی وله ډېر مو پوښتنې کړې دي، اکثر دوی زړونه ډېر آواز نه کوي. وله یو وخت کې وله زه هم ما ډېر حاصلې کولې، وله لږ زه هم غلی شوی یم. هر سړی نه همدا پوښتنه کوي چې وصال څنګه غلی شوي، نو لږ بس ژوند نه داسې کله نه کله که نه شکر داسې ستونزه نشته. او بیا هم انشاءالله کوشش کوو، زه انشاءالله آمادګانې لرم چې مزین آباد د عشق او د مینې سندرې هم ډېرې وویلې، اوس به د وطن دپاره یو څه سندرې وایو. یو څه سندرې مې تیار کمپوز کړي دي، خو انشاءالله که ژوند وي چې لږ یې په ښه انداز په ښه ترتیب جوړ کړو، نو کوشش مې روان کړی ده چې سندرې انشاءالله وطني درته وایم. وطني
له دې ټولو کیسو سره وصال صاحب، دغه اوس په افغانستان کې د هنر وضعیت چې دی، ستاسو په نظر هنر کومې خواته روان دی؟ یعنی هغه څه چې ټولنه ورته ضرورت لري په هغه مسیر روان دی که نه؟
والله وجانا چې دا د وطن حالاتو ته ګورو، زمونږ حالات داسې دي، موسیقي داسې یو فضا غواړي چې هلته ډېر سکون وي، ډېر خاموشي وي، ډېر خوند وي، ډېر خلک کنه. اوس دا حالات چې ګورو دا په موسیقي ډېر اثر کوي. دا زمونږ نننی حالات، موږ سهار او بیګا ډېر ناخوالې لرو، ډېر عجیب عجیب غږونه اورو کنه مختلف. همداسې هنرمندان هم دوی بس مایوسه کېږي کنه، خفه کېږي. زما په فکر د موسیقي لپاره یو بهترینه فضا پکار ده چې تر څو څومره خوند وی، څومره امنیت وی، څومره ښه ژوند وی، په دې کې موسیقي نور هم پرمختګ وو هغه کوي. خو بیا هم بهر صورت دا خبره ما یو وخت مخکې بچ سلام کړې وه، چا کوم میډیا والا ټلیفون ته کړې وه، ما ته یې ویلي چې تاسې په افغانستان کې په دې حالت کې موسیقي خلک اوري. ما له همدا خلک دي چې موسیقي اوري، دا که په دا حالت که په بل ملک باندې وای دوی بیخي په ژوند کې موسیقي څه اورېدلی نه وو، ځکه چې دوی به غمجن وو. خو همدا د ژوندي خلک دي چې دوی په هر وخت کې دوی مبارزه کړې ده خپل. نو بیا هم انشاءالله کوشش کوو چې الله دې زمونږ په وطن کې امن ټینګ کړي، امن سوله او خوشبندي افغانان ته. بس بیا انشاءالله موږ نور هم کوشش وکړو چې پرمختګ پکې وکړو، ډېر هلی ځلی پکې وکړو.
په دې هیله چې حالات ښه شي په پای کې به غواړو یو بل سندره ستاسو په خوښه واورو.
خبرې څه سړ سړ یاړوې، څه په نرمې اراده یاړوې. خبر سا سڑ سڑ آڑوے، سپو نرمے ارادے آڑوے. دمے کدے نہ باہر سو قوتو، دمے کدے نہ باہر سو قوتو، چھ میں خواراں ڈکی پیالے آڈنی، سبو نرمے تیرا دیار. خبر سا سڑ سڑ آڈنی، سبو نرمے تیرا دیار.
اکبر هوتی مدافع وکیل دی، خو له تیرو شلو کلونو راهیسې شاعري هم کوي او د شعرونو کتابونه یې چاپ دي. هوتی وایي هڅه یې کړې چې شعر رومانی او د خپلې ټولنې رنګ ولري. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ور کړل دا یو آمدی نو چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوم ز د کوم کوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس ته چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی، انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزی او دا بیا شعر شي. نو شعر سره مې دا تړون بیا د ما په شعر کې چیرې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې ز د خپل چاپیر چلن انزور گری حکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثره وا کنه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې را زما په شعر کې سدي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته ویم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پاره مینه ده، او دا غینې علاوه زما چې کوم قدبی واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
خپل مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړی او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وی چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخصوص سوال وکړ، تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې ده د دې په شا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چستا مطالعی نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې بروانی، ستا په شعر کې د موضوعات او رنگارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټی وایو، د په شعر کې د ډایورسټی یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی. باید چې تا د خپل ژبې کلاسیک ادب اخامخا لوستي، ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي، تا ترقی پسندي ادب لوستي نه، تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چاته لوستي، یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي، پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي، بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبرګ. نور خو شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، تو دو معاشرے پنا بستا لاس نی پروت نو پستا پ شاعرے کے بہم اغم رتاقت اور منگ پنگریزی کی ورتو یو اٹریکشن اغم پکی بیان نی
زین شعر پوہان دا خبر کوی چھ شعر کی بیت ہنر او استدلال وی زین بیا وای چھ ہنر بیت پکی وی تاسی بیا پدی کی کوم یو نظر تئی دوی
ز چھ سمر پورے خیال کوم ما چھ سمر دا کلاسیک ادب ما تا گوڑا مطالعہ کڑے رانو پاگی کے خوشحال بابا چھ منگلا کم دا شاعرے اغا وی چھ شاعری خغ شاعری چھ پاگی کے دا ہنر نکار غستی شوی دا شاعرے پورو زبان تا پوی کلی داغی پ فن او پ تکنیک باننی دا رنگ بیا داغی فکری یا موضوعاتی اڑخ مضبوطی دا یو یو بل سر نو کو اوری دی زد یو شاعر پہیز گڑم چدا دوالا عنصر ډیر زیات ضروری دی شاعر ر پر د هنر او د استدلال یا د شاعر ر پر هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داری چې خشیر خاغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدن کې خپل ځان وینی آغا شعر داسی چې هغه آی نه ہنر میں استدلال میں او د معاشرے مطالعه میں
ہوتی سے تاسو خپل شعرونو په ترنم کې وایي کو سی او شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیات کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ یې کوم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلا استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زد کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفس و پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان بانے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ لحالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څ خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالې شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري دړ دغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیاني په شاعرۍ کې نو عموما دا زی چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سی چې اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا داسې نور ډېر ښه شاعران دي چې برخاص کر سهیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دی داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دی چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولي شي ستا د غونډې زنې شنه خالونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپې در شندم ګلونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام مندا عام مندا عام اوریدونکي هم لوستونکي ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي نو هغه وی چې دا د قام یا د وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنې شنه هغه سپرلي ته انتظار وکړي یعنی د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا ده دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده د اوریدونکو د چې کوم د هغې هغه موږ ورته استتیک سینس وایو هغې پورې ده چې هغه دغه شعر نه کوم مطلب په کوم انداز اخلي
اوس مهال ډېر خلک شاعري کوي خو ډېرو کمو پکې خپل رنګ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنګ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنګ پوخ کړي په شاعرۍ کې کومو خبرو ته باید پام وکړي
دا ډېر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه د هغه ناصر واخلي او د هغه په رنګ کې رنګ شي نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوله پیجنګلو جوړول غواړم باید چې د ما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي ذاتی کوشش زمادارے چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي باید چې سایل صاحب مطالعه کم زکه زدا غد نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرې فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعرې چې کم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی که یې اورې نو یو سوال د محبت دی څه د خیال دی زما خیال د محبت دی کہ اور نیو سوال د محبت دی سد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې داسې دی چې چ پزړې د کله یو وکله بلا چ پزړې د کله یو وکله بلا داسې ښکاری چې زوال د محبت دی او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سندې خو کمال د محبت دی چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم نور سندې خو کمال د محبت دی ته زما د لاس پکر خو کې زینې ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتل ځان لفال له محبت ته ته زما د لاس پکر خو کې زینې ما کتل ځان لفال له محبت ته د ژوندون د تیرول هنر څه دی د ژوندون د تیرول هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت ته د ژوندون د تیرول هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت ته او د اکبر جوندے غزل دا اوریدو دے دا اکبر جوندے غزل دا اوریدو دے جوندے فکر جوندے خیال دا محبت دے کہ اور نیو سوال دا محبت دے سد خیال لے زما خیال دا محبت دے خوخ میں یہ دروغ ندی جانانا دا سدا خوخ میں یہ دروغ ندی جانانا دا سدا رکیم در پسے لخپل زانا دا سدا خوخ میں یہ دروغ ندی جانان دا سدا رکیم در پسے لخپ لزانا دا سدا دا سے مین توب چ اذیت کی یہ مزدا دا سے مین توب چ اذیت کی یہ مزدا یم رسے دل ترسمانا دا سدا دا سے مین توب چ اذیت کی یہ مزدا یم رسے دل ترسمانا دا سدا او دا چ پر جوندن کوم جوندے یم ہس ندا دا چ پر جوندن کوم جوندے یم ہس ندا زڑکی میں اسی گی مہربانا دا سدا او شیر دے ناس یو دیوبل سر خروک یو دیوبلا ناس یو دیوبل سر خروک یو دیوبلا اے دنننی دور انسانا دا سدا ناس یو دیوبل سر خروک یو دیوبلا اے دنننی دور انسانا دا سدا او ستا پسر مزے کوي هم ستا پسر آباد دی ستا پسر مزے کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا ستا پسر مزے کوي هم ستا پسر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر وای لچترال تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ ندی جانان دا سدا رکیم در پسے لخبل زانا دا سدا
مال بسرون سل گئے تو پان پان زنا دن رکار سہارا تا تپ کم امید خوارا کم تزڑ کی زخمنا نکال سہارا مال بسروڑ سل گئے پان پان سنا دن وکال سہارا تپ کم امید فار کم دسڑگی زخمنا دن وکال سہارا دن وکال سہارا
پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی ځکه خو خلک خوشحالي ورته کوي او د مولانا بسمل په څیر وایي هر ځای لکه یوسف او هر محل لکه یوسف دا څومره ښایسته دی نوی کال لکه یوسف په افغانستان کې که پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی نو بله خوا د جګړې د ګرمېدو موسم هم دی ځکه خو ځینې د پسرلي راتګ ته ډېر خوشحاله نه وي او د نورالبشر نوید په څېر دا خبره کوي چې خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم ما نه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم د پښتو شاعرۍ او داستانونو په لمن کې د پسرلي هغه تصویر ډېر لیدل کېږي چې زرغون رنګ یې د وینو په رنګ سور شوی وي د مشهور کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د واوري سړی کیسه د همداسې وچا کیسه ده چې نه غواړي ژمی پای ته ورسیږي دا د هیله دا وي چې ښې ډېرې واورې وشي چې لارې بندې وي او جنګونه نه وي راځئ دا کیسه سره واورو
د دلوی د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو ریاضو ونیو واوره پیل شوه او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله و. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل، خلق یې تنګ شو. او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ورېدله، ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله، څوک د باندې نه شو وتلی، گشت و گام نکیده، آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاق کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده، د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل، خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې، په څېره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې، دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود، دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده، کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله، خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه ومکه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلې دي؟ کرار پروت یې، دا ځل به د یو بام ته ور وخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې، ورو یې وویل، بچیانو، نم ځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، اویاو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو، خو زه دا سپین بڅرکي د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بېرته یې سر وځړېد، یوه سړه سا یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه وورېده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده، پښه یې نیوله، د موټرو، موټر سایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ وورېدې، زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره وورېږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د دیوانۍ غاڼه تړو تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پرم.
دادا کو می نغمه شنگ دی کشاوات کی نچیدی، دادا کو می نغمه شنگ دی کشاوات کی نچیدی. میشه فازه زنق مایم تا میسازه
مقام یم تم سوریه ز آهنگ تم آوازه لمبای زگی شما ز پتنگ تم پروازه ز مجنون تم جنونیه ز محل تم ممتازه مجنون تمی جنونیه سمحل تمی ممتازه دادا کمی پیاله بند چنچه پکی مستی دادا کمی نگنه شنگی شبا پکی مستی